دا مشال رادیو دو دا محل پا پیخور که دا سهار نه بجی دی پا دیخ پراونه که چی سلام پختونخوا نومیگی زپا امیر ساحل موهر کلی کوم پا دیخ پراونه که باوری چی دا پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو یو پلټونکی پلاوی په بلوچستان کې دی. هلته یې له بلوڅ ملت پالانو سره لیدلی دي. د دې تر څنګ په بلوچستان کې زده کوونکو په یوه کالج کې د قابلیت پرته د داخلو ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو. خو ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو لپاره
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د ورکو کسانو په اړه تحقیقات او بخشي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویلي دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د سرګندو اړیکو پر دوام تکیه وکړي. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی د شنبې په ورځ په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدلي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بې ګناه خلک ووژني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتنه کړې ده چې پر قبایلي سیمو دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. ولسمشر زرداري د سرګندونې هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استای سره مارک ګروسمن سره لیده کاته کول. ولسمشر زرداري ویلي پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بې ګټې دي او امریکا ته پکار ده چې پر ځای یې کومه بله لاره ولټوي. مارک ګروسمن ویلي دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. مارګوسمن دا څرګندونې هغه مهال کړې دي چې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کولې. هغه ویلي په ناارامه سیمه کې د امن او سوکالۍ د باوري کولو لپاره دا ضروری ده چې پاکستان او امریکا له یو بل سره له نږدې همکاري وکړي. پاکستاني مطبوعاتو د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکې د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی د شنبې په ورځ په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیده کاته کړې ده. په دې کې د ورکو کسانو کورنۍ، حکومتي چارواکي، بلوڅ ملتپال، د بشري حقونو صوبایي څانګې مشران او د ورکو بلوڅانو لپاره کارکوونکي هم شامل دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوڅ له دې پلاوي سره تر لیدو کتو وروسته مشال ریډیو ته وویل.
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے
دی پلاوی مشتو ویل چے پہ بلوچستان کے چے کم ظلم او زیادتی روان دی او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا یا خراب سوی مڑی مندل کیجی دی دیل پار بز مج ایو بلا پینزی بیشت کسی زدل ہم دی سوبی تا دیر جر راسی او حقا بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوی
اپنا تحقیقات کرے گا.
بلوسان وای چې د دوی شاوخوا څوار لزر کسان ورک دي خو د پاکستان حکومت د شمیره یوازې په لسګونه شي. په پاکستان کې د ورکو کسانو مسلې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د هرات ولایت والی داود شاه سبا وایي د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو ورکړه دوام لري. داود شاه سبا پرون وویل دا د افغانستان لپاره یو ګواښ دی.
اگر از یک طرف نیروهای امنیتی ما در برابر تروریسم دستاوردهای
بسیار دی وای کله یو خو مو امنیتی ځواکونه د تروریسم پر ضد ستری لاستراوړنی لري. بلورتا د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا افغانستان ته وسلې راځي. په تیر یو میاشت کې په دوو مواردو کې ل غوریان او شندن ولسوالیو نوې ماينونه ترلاسه شوې دي. افغان چارواکي وای په دې ورستوي کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې داسې وسلې او مهمات نیولې دي چې په ایران کې جوړ شوی دی. د افغانستان د پولیسو یو عسکر د هیواد په جنوب کې دوه برتانوي عسکر وژلي او درې نورې ټپي کړي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د افغان عسکر په هلمند کې له عملیاتو وروسته له نړیوال ځواکونو سره ستنېدی او پر دوی ډزې کړي دي. نړیوال سوله ساتونکي ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د هغه له دې برید وروسته یو بل عسکر پر ده ډزې وکړي او دی هم ووژي. له دې پیښې سره د هغو وژل سوو بهرنیو عسکرو شمیر 40 ته رسېدلی دی چې د افغان ځواکونو له پلوه پرې بریدونه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بے ګناه خلګ ووژني. ولسمشر اوباما تیر ورځ په خپل اونیزه رادیو وینا کې وویل هیواد یې هر مذهب ته درناوی لري.
I made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths. We stand for religious freedom.
ولسمشر اوباما وای ما دا په ډاګه کړی ده چې امریکا د ټولو مذهبونو پلویانو ته ژور درناوی لري. موږ د مذهبي ازادۍ ملاتړ کوو او موږ د اسلام په ګډون د هر مذهب بدنامول ردو. په مذهبونو کې هیڅ کله د تشدد اجازه نشته. هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې یو څوک دې بے ګناه کسان او میرمنې ووژني. امریکای ولسمشر زیاته کړه ترڅو چې دی په واک کې وي هیڅ کله به دا صحت ونه زغمي چې امریکایان وځورول سي. امریکای ولسمشر باراک اوباما دا خبرې له هغه وروسته کولې چې په دې وروستیو کې په امریکا کې یو فلم د اسلام د پیغمبر تسپکاوي په تور چې کوم فلم جوړ شوی هغه په نړۍ کې د مسلمانانو احساسات راپارولې دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. تاسو د مشال راډیو ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. مشال راډیو په فیسبوک هم خپل پاڼه لري. هلته هم تاسو زموږ خپرونې او خبرونه پیدا کولای شئ. د دې ترڅنګ په ټویټر هم ات مشال ریډیو باندې موږ تعقیبولای شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له امریکا غوښتي چې د بي پيلوټ الوتکو حمله دي ودروي، خو د شنونکو په اند امریکا ښایي دا غوښتنه ونه مني.
زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي.
د ملګرو ملتونو پلاوی په بلوچستان کې له بلوچ ملت پالانو، حکومتي چارواکو او بشري حقونو له فعالینو سره لیدلې دي. په بلوچستان کې زده کوونکو په زرعي کالج کې د قابلیت پرته داخلو ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده.
دا پښتنو کالج بولی، دا د جنوبي پښتونخوا کالج بولی، د دې د بندولو خلاف سازشونه روان کړی دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونه پاکستانی او هندي لباسونه خوښوي، خو نور یې بیا کلتوري یرغل بولی.
په افغانستان کې نسبا تاسو ګورئ چې کلتوري یا فرهنګي یرغل چې دی غالب او حاکم دی.
کلونه کلونه افغانان په دغه جامو باندې پیژندل کیږي.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د هیواد پر قبایلي سیمو دی د بي پيلوټ الوتکو حملې ودروي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ته کړې ده. ګروسمن پر زرداري سربیره د پاکستان له یو شمېر نولو عالي رتبه دولتي چارواکو سره د دوه اړخیزه همکارۍ او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور مجيب انګار راکوي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او عربیا له متحدو ایالاتونو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو د بندولو غوښتنه وکړه. زرداري چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد لپاره د متحدو ایالاتو له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره خبرې کولې، د غبریدونه بي ګټې وبلل او د حقوق پر ځای د متبادل پلان غوښتنه وکړه. عقیل یوسف زای چې پر القاعده او طالبانو د څو کتابونو لیکوال دی، د زرداري دا غوښتنه بي ارزښت بولي او وایي چې امریکا به هیڅ کله دې خبرې ته غاړه کې نه ږدي.
تر څو پورې په قبایلي سیمه کې داس خلک موجود وي چې هغه نړیوال قوتونو ته یا امریکا ته یا افغانستان ته چې دي هغې ته مطلوب وي یا هغې هلته کې افغانستان ته ځي او هلته کې مداخلت کوي یا جنګ کوي، نو دا هغه وخته پورې زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په داسې حال کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې د سپتمبر پر یولسمه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیویي پیغام کې د خپل مرستیال ابو یحیی لیبی وژنه تایید کړه. پاکستان دغه حمله پر خپل حریم تیری غنی، خو متحده ایالات بیا ټینګار کوي چې ډرون یا بی پیلوټ الوتکو تونلارې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي.
د موجی بنگار رپورٹ مورید او سمرزو کوټه ته حالت د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرخه د ملګرو ملتونو پلاوی په کوټه کې د دورکو بلوچستان د زنو کورنیو په شمول له حکومتي چارواکو بلوچ ملت پالانو او بشري حقوقو د بلوچستان څنګ له مشرانو سره لیدل. خدای نور په دې اړه باندې کلک تفصیل راته راکې.
مننه. پرون هم رپورټ درلود چې د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو د کوټه راغلی و او پرنګا کله چې د صوبای حکومت له چارواکو سره ولیدل تر هغه وروسته د کوټې په مخالفه هوټل کې په ځای هوټل کې د دوی سره د بلوچ ملت پالو په شمول د بشري حقوقو فعالینو او اول سره د جنو لادرک بلوچو د جنو ترکنسو یو بلوچو کورونی هم سره ولیدل تر څو پورې شاوخوا د کورونی وګړو غړي ورغله او د دې سره خبرې وکړي. وایس فار بلوچ میسنگ پرسن شاہ نصر اللہ بلوچ انتظار ہے وہ ملاقات سے روا کر بلوچ ملت پالو کے بلوچستان ریپبلیکن گوند مشران او اشترا دا بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی دا دے دا ہوئی مشران آغی ورغن او دا نصر اللہ بلوچ سے بے چکل راو ورد بیرسا تر ملاقات روسا گیا ہوئی رسنوالو تا چے دا کتلا ہم دوی تعداد شایی چے سوار نسل زر ہے نا د کسان لادار کدی خوته د خبره درته یواځي د تیار لسوس کسانو نمونه ورکړه چې هغه د خبره لادار کدی او وایي چې غنور هم له مشتره معلومات ست تفصیل ست خو پر تفصیل چې نن څنګه چې څنګه د هغه د تیار لسوس کسانو و البته د مورخشي د پی آر پی ډاکټر بشیر عظیم دا وویل چې دوی او د بلوچ سټوډنټ فارمایزیشن آزاد او د پی ایم پی پرمایندګي باندې دوی له ټول سره بیا تر څوارلس زره پورې د نظرکه کسانو نمونه د پلاوي ته ورکړه. دغه پلاوی به نن هم دلته وي او د نن د ملاقاتونو په اړه هیڅ یو رسنۍ په سیونه د چټي بل چا سره ملاقات کوي. ځینو سرچینو دا چې وویل چې کله چې هم نن ورځ دوی په کوټه کې د لپاره تېر کړي چې دلته د پاکستان د استخباراتو د دې سیمې له مشرانو سره وویني
ملګرو ملتونو دغه پلاوی چې دی د هلته په بلوچستان کې له مختلفو کسانو سره لیدلی دی، د بلوچ ملت پالانو سره لیدلی دی، د دې ګوندونو مشرانو سره لیدلی دی، د بشري حقوقو د ادارو له کارکوونکو سره لیدلی دی او همدارنګه د ورکو کسانو له کورنۍ سره لیدل دي. په همدې موضوع باندې له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې په ورسپان اکسپرس ټریبیون کې د پخوانی پاکستانی سېنټر سناولا بلوچ یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي دي چې په پاکستان کې د سیاسي بهیر چې دی هغه مصنوعي دی، رائے پکې جالي کارول کیږي او پاک انتخابات پکې نه کیږي. دغه په خبره بلوچستان له 2002 زیږیز کال راهیسې محاصره دی، ډېر بلوچستان مشران وژل شوي دي او یا هم تختول شوي دي او همدا لامل دی چې په بلوچستان کې د منځلاري سیاسي عمل تما ډیره مشکله ده. نور تفصيل د ګولایاس پر رپورت کې.
اکسپرس ټریبیون وسپانې د پاکستان د پخوانی سېنټر ثنا الله بلوچ مقاله خبره کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبي مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړي او په بلوچستان یې غږ کړي چې د ټوپک د ګولۍ پر ځای د ووټ لاري خپل ستونزې هواري کړي. لیکوال وایي خود پاکستان مصنوعی سیاسی بهیر ته د بلوچستان کتنه غیر افسانوی نه ده. کسوم غوی د شوروی اتحاد یو مشر سٹالین مینوال نه دی، خدا غي یو خبره په دې ځای کې ډیره سمه راغلی. سٹالین وای چې هغه سوک چې رائے اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه سوک کوي چې د دغه رایو شمیره کوي. لیکوال سلام الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبور کړي چې د خپل حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسې بې اعتبار سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوه، نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولې پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم څرګنده شوه چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوخ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال راهیسې محاصره دی. د بلوچانو ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وجونو ښکار شوي. په سلګونو بلوچان لا درک شوي او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لار نه ده پرېښي چې بلوچان د معناروي سیاست ته مخه وکړي. لیکوال ثنا الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچان وټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. سناوی د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمل توګه غیر موثر دی ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادی او نظامی ډانچې نیمګړتیاو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن سوکالی او سیاسي ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچستان اعتماد نشي حاصل کیدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخبه د بلوچستان او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پی ایس او په بلوچستان زرعي کالج کې له قابلیت او انصاف پرته د داخلو پر ضد مظاهره کړې ده. د شنبه یا خالی په مازیګر په ترسره شوې مظاهره کې ګډونوالو په کالج کې د داخلو عمل له پښتنو زده کوونکو سره ظلم او تیری بللی دی. خو د بلوچستان د زراعت محکمې سیکرټر دا تورونه نه مني. په دې اړه د نیاز مساخیل دا رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیل کړي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان د مظاهره پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په زری کالج کې په لسګونه داخله لمیرټو انصاف پرته ورکړل شوی.
هغه کوالیفیکیشن نه لري هغه چا د داخلي ورکول شوی. دا ټول داخلي د وزیرانو د صوبای وزیرلا د کابینې د غړو پر سفارش باندې او پر ذاتی خوښه ناخوښه باندې د داخلي شوی.
کبیر افغان زیاته کړه په زری کالج کې یو خواته زده کوونکو ته داخله د انصاف له اصولو پرته ورکړل شوی دی، بلې خواته په دغه کالج کې د پوینا نوکری هم په دغه طریقه د ویشلو هڅې روانې دي.
مختلف د لیکچررز دی، هغه کې د کلرکانو دی، د کلاس فور دی، نور دغه دی، دا ټول باندې دوی کوشش کوي خپل د خوش خلک راولي. نو موږ دا مطالبه لرو ای کور د دینو چس واخی دا دی بند کړي او هغه قابل او با صلاحیت طالب علم لوستون کې چې هغه وکتن د معیار لري هغه دی پر دې پوسټو باندې پر دې زمانی ولګي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل مصر مالک اسکزی بیا وویل چې په بلوچستان کې پښتني سیمې په زراعت کې ډېری پرمخ دي ځکه د په وینا په زری کالج کې لیادو ناانصافیو با تر ټولو زیات هم پښتانه متاثر سي. د زیات کړه
دلته د جنوبی پښتونخوا ټول سیمه چې د هغه زراعت او کرنې لپاره برابر ده او ځای سم ده. نو دلته موږ د زراعت په شوبه کې ډیر کم ماهرین لرو. له بلې خوا موږ یو کالج ډیر کلونه مخکې پیدا کړی، د دې خلاف د اوسنی پاشست وزیر زراعت کم ده هغه دا سازش کوي چونکې دا د پښتنو کالج بولي، دا د جنوبی پښتونخوا کالج بولي، د دې د بندولو خلاف یې سازشونه روان کړي دي.
بلړخته د بلوچستان د زراعت محکمې سیکرټر قاضي بشیر احمد بیا د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه لګیدلې تورونو په اړه وویل په بلوچستان کې ډېر ضلع دي. موږ له هرې ضلع له زده کوونکو ټیسټ او انټرویو کړی او چې چا ښه نمبرې اخیستې هغو ته مې داخله ورکړې ده. د نوکری ورکولو په پروسه کې زما په ګډون د اس این جی ای ډی محکمې غړي هم ناستې او موږ هڅه کوو چې حقدار ته حق ورسیږي. خو دا خبره سمه نه ده چې نوکریو داخلې دې ګواکې په ناانصافۍ ورکړل شوې وي. یاد دوی زری کالج په بلوچستان کې د زراعت یا کرنې د زده کړو په خوانی او مهمه تعلیمی اداره ده کوم چې لتیرو سولسیزو په سلګونه او یا هم په زرګونه زده کوونکي روزلې او هغوی ته د زراعت لوړ زده کړې ورکړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال لړو ته وګیاست اوس وسرته یو خبر ترلاسه شو چې د خیبر پښتونخوا په دیر کې چاودنه شوې ده. د مشال لړو خبريال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه دی لاغه تفصیل خلو. شبیر، د دغه چاودنې په اړه کلک معلومات راکې. شبیر تاسو ما غوړی؟ شبیر زما غږ نه اوري، تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا ورسره ټلیفون باندې رابطه کوو او له هغه معلومات اخلو په دې اړه باندې. د هغې نه مخکې چې دی داسې به وکړو چې تاسو ته به زه نن هغه اعلان خپور کړم چې پکې تاسو ته معلومه شي چې نن یعنی د یکشنبې په ورځ باندې تاسو له مشال راډیو کمې خپرونې اورېدای شي.
د مشال ریډیو د یکشنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال مرکا
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم پنځو بجو،
زړې سندرې
پپاو کم پنځو بجو.
مشال راډیو ته غوږ نیسئ، شبیر احمد جان راسره د ټلیفون په کرخه دی او دا به راته تفصیل راکړي چې په دیر کې چاودنه څنګه شوې ده او څه تاوان یې رسولی دی. شبیر تفصیل کړه ته راکړي.
بالکل پانی ساحل څنګه چې تاسو ویل راشن د ډیر څه جندول سیمه هغه کې دا د مسافر یو گاډو د سورلو یو گاډو او د پولیس سره نه تر مخه چې پولیس کوم پاکستانی میډیا سره خبره تر کړو چې د مسافر د گاډو د دیتا سړک په اړه باندې د شو ریموټ کنټرول باندې چدنه وا او د رسنۍ چې کوم د پولیس تخلیلي کې شر دی کې خوښه د لسنه 200 کسانو پورې سوارو او تر دې دمه په 500 کسانو د مرګ اټکا ده ویل کیږي. مرگ جب لدی کہ ہم جاتی رہی ہے کہ چودہ نڈے رزور ہو رہا ہو چکیں گے سورلے پر آئے گاڑی کی نا سودا روان شو دا یہ ریموٹ کنٹرول بھی چودہ نے شوئے دا یوش میں پکے جو بل دویم خواہی اور وہ چیرہ جب لکن ہم سیوا سیوا والی رکھتی شی
خواہ او ترہ تا دا ہوا ہے شبیرہ چھے دا گا چودہ نے چھے دا پا کمی خواہ تا دا گاڑی روانو دا چھے پا جندول کی شوئے دا نو پا کمی خواہ تا روانو او چھ وقت شوئے دا خاص دا چودہ نے وقت سدے
دا پولیس خدانو سار دا نیمونه 9 بجو پر ټایم خی چر دا دنزور باندې نه دا روانو جندول په مقام باندې هل تک دا 14 شوه دا سورلې جګړه په ځړ کې ورغته دا ګاډ روان شند پولیس دغه رسنو ته ویلي چې دا ریموت کنټرول باندې 14 وا او دا غیر څه کله سورلې دې کې نه څو دا روان شو د انزور باندې نه جندول ځکتا دغه ځکه دا 14 شوه دا چې تر دې دمه د سلورو نه 50 کسانو د مرګ اطلاعات یو ویل کیږي چې دې کې مرګ جوړ نور هم شوه کې دي چې کوم جوړ بل کنه دي
صحیح داد تھے مرگر یہ ہسپتال تھا سیاد ہوئے کہ نہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بردیر
جی بالکل
اسپتال توڑل شوی دی خا او شبیر د دې ترڅنګ یو خبر دا هم دی چې د اسلامي کالج پونتون د مشر اجمل خان چې طالبانو تختولو د هغه ډرایور کور ته رسیدل دی همدا سده
بېبل پام ځای بیګا د شپې نه وخت دغه پرسنو کې د خبرونو څنګه خوارو شنو پاغي په کور باندې چې کوم پیسې مې کړې چې د اجمل خان صاحب کور کې هر څه خپل دي کوم دي د میډیا ډیر شت کې راغلو هغه بیا خبر یاره سره خبره ترو کې چر د سیم را خوشی کړی شنو هغه بیا خبر یاره ته دا و چې دی بیګا ته نه معلوم دې څه ته سحر نه دې په ګاډ کې کینه ولې شو سترګې ولې بند کړې او یو ځای کې کوس کړو ګاډ ته نه لاړو د دوی وینا و چې دوی هغه ځای کې سترګې کولو غوړ خلکو نه پښتنو کړو نو خلکو ورته وی چې دا د بډا ډېر سکیم چې کومه علاقه ده هغه دا د دوی رول تکاله کولو نه پرتي کوته راځي دې دې په دې مقابله دوی دا هم ویل چې را دوی ته ډېر خصت شو اجمل خان شاو دې ته خبره برخو کړې کې د خدرې ورځ وړاندې دوی د اجمل خان سره نه بل کې شو او دا غي ورستو دې پرم سحر اوتله په ګاډي کې راکینه او دې دې تر هغه وخت دوی دا هم ول چر دې چې کوم وسوال ځان سره ساتلی طالب وسوال هاي به هر ځل نشته پس کور هم بدل او اجمل خان صاحب له کوم دې د کور ولا سره هم خبره تر په کله کله کولې نو دا بیګا غیر شپره شي دې وخت دې خپل کور کې په هغه
او 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 دې ډرایور ته دا سينو معلومه چې دا په کومه سیمه کې دوی وسیدل ځانګړي سیمه ورته نو معلومه چې چرته دا وسیدل او چیرته نه بچیږي
هغه په دې اړه بالکل دوی شرماته هیڅ پته نه لګي چې دا څنګه زه او دا کوم زه صرف دومره چې کم خلک وو خار دین دا خالي وسوالو بل دوی ته یو کس خلاړو هغه ول روټي روړو لګري سلور کسان مو تر ټوپک پلا دی د دې شرنه به کولا او دوی دا ول چې کله به هم دومره چې پس دغه وسوالو کور بدون چې کور بدون دې د سترګې او تر دې په ګاډي کې بکین ول او چې کله به بل ځای ته ورسول نه ته کوټه کې د نن دې سترګې خلاص کړی دا شانت پر هم دوی چې درې ورځې شي مونږه دوی دوه اجل خان صاحب مونږه به یو ځای ساتلو
خیبر پختونخوا کې د بارانونو نوې لړۍ هم پیل شوه
بالکل بیگا د شپې نه خوشې د پیښور او ګیر چاته رسېمو په خبر پوڅوخه د بارانو لړې یو ورېدا شو شوې د موسمیت چې مخبه دغه دا ویلي چې راتلونکي درې څلور ورځې په خبر پوڅوخه په زیاتره سیمو کې د بارانو دغه لړې دوام لري. جی
ډیره مننه خوشاله اوسې شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخو ل پیښور او سم را سره احمد الله د ټلیفون په کرخه دی ل اسلام آباد. احمد الله تر ته په دې اړه تفصیل راکړه چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ل امریکا څخه قسمه مرسته غوښتې ده.
پامیر د پاکستان او افغانستان لپاره چې د امریکای کم خصوصي استاد دی مارک ډاسمن هغه د پاکستان په دوره باندې نو تیر ورځې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات وکړو. په دې موقعه ملاقات په محل وزیر اعظم راجا پرویز اشرف مارک ډاسمن واضح کړی چې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات چې کوم دی هغه ډیر مهم دي او د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کوم دی هغه زمونږ مشترکه مقصد دی او پاکستان ته د دې ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ټولو زیات نقصان چې کوم دی هغه رسیدلې دی. دا ترهګر چې کوم دی دا زمونږ دیش کې مزدا کمزوري کولې نشي او د دې په ضد جنگ نه علاوه د پوسیمه کې د امن راوستو نه موږ سره بل کملاره نشته دی. خو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف مارک داسمن دا هم غوږ کوچی د پاکستان او امریکای ترمنځ چې کوم څوره جوړان دي کوم خبرې اترې شروع شوې دي نو د اغېنه دوه ملکونو ترمنځ ډېر مثبت چې کوم پیشرفت دی هغه شوې دی. خو پاکستان له امریکا دی د پاکستان ترهګرۍ په ضد جنگ سره سره چې کوم د توانایي بحران دا وخت ملک ته اپیخت پاغې کې سره هم مرسته وکړي او د دې کې د ټولو غټه منصوبه چې کومه ده هغه د امیر باشا ډیم ده نو په کار دی چې د دې کې امریکا زمونږ مرسته وکړي. نه علاوه د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو په حواله د وزیر اعظم دا وینا و چې د تیر سمو دی راځي د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې ډیر غټ بدلون راغلی دی. دوه ملکونو په ګډه لګیا دي د ترهګرو په ضد باندې کاروایی کوي او موږ خپل بچی چې کوم دی خپل ملک چې کوم دی دا ترهګرو
احمد الله ډیر مننه خوشاله اوسې احمد الله د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخو او دراته د راجا پرویز اشرف د ویناو په اړه باندې تفصیل راکاو. امریکایي ورځپاڼه انټرنیشنل هیرالد ټریبیون په یو مقاله کې لیکلي چې هم امریکا حقاني وسلواله ډله د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده خو دا کار د امریکا لخوا د شخړې سیاسي حل لار محدودوي. نور تفصیل له جاناقا الکوزی اورو.
انټرنیشنل هیرالد ټریبیون ورځپاڼه بے ارزښته تور لیست ترسر لیک لاندې و مقاله لیکلی او په پیل کې لیکي تیر اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو ملګری حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه او په دې توګه دا ډله د حماس او القاعده ډلو په قطار کې ودرېدله خو نتیجه یې څه ده؟ ورسپانه لیکي امریکا او متحده امي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر څه زده کړل خو په ځینو اساسي شیانو سترګې پټوي او ځان ورڅخه تیروي. ورسپانه زیاتوي په یوې ډلې باندې د بهرني تروریستي سازمان ټاپه وهل یوازې دا معنا نه لري چې دا ډله یا سازمان د امریکا دښمنه ده بلکې د امریکا لپاره په راتلونکي کې د سیاسي حل انتخاب هم محدودوي. د ورسپانې په باور له طالبانو څخه د حقاني شبکې د پراخه تشکیل جلا کول به یو پراخ او هر اړخیز حل ګران کړي. په 2002 او 2004 کلونو کې هم د طالبانو یو شمېر جګپړو مشرانو د پخلاینې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ لیوالتیا ښودلې وه خو د منفي ځواب په ترلاسه کولو سره هغوی ته له مقاومت کولو پرته بله چاره پاتې نه شوه.
عبدالسلام پښتونخوا په دې برخه کې راځي چې یوه سندره واورو. په پیښور کې 9:30 بجې شوې او لبوروال کاکړه د دې مهال خبري سر ټکی ورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتنه کړې ده چې پر قبایلي سیمو د بپیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی د شنبې په ورځ په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیده کاته کړې ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. د افغانستان د هرات ولایت والی داود شاه سبا وای د زینو گاونډي هیوادونو لخوا په افغانستان کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو ورکړه دوام لري. د افغانستان د پولیسو یو عسكر د هیواد په جنوب کې دوه برتانوي عسكر وژلي او درې نورې ټپي کړې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک د بې ګناه خلکو وژني.
خبری سر ټکی مولا مشال راډیو او دل چبوریوال کاکړ درورول او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال د پاکستان لننۍ ورسپانو بیلابیل اداري رخصتي دی او مهمه برخه درته په پښتو ژباړل دي نو او رو د ریاض مساخل دا رپورت.
د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس لیکي چې امریکای پاکستان کې د ذاتیمت سرمایه‌کاري د اوګدې مودې د منسوبې اعلان کړی دی چې تر مخه به وړو کاروباریانو ته دا موقعه ورکول شي چې سرمایه تورسي او دا شان معاشي ترقی پیل شي. اداریا د امریکایي سفارتخانې نه جاری شوی بیان په حواله لیکي چې سفیر وایي د پاکستان خلکو کې ډېر صلاحیت دی او باید چې د دې نه کار واغستی شي نو ځکه به اوس امریکا په مالي لحاظ د داسې خلکو مرسته کوي. اداریا خیره کې وایي چې باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي ځکه چې نور هر څه په خپل ځای خدا وخت د پاکستان تر ټولو لویه مسله معاشي بحران دی او د دې د لاسا نورې ډېرې مسلې راولاړېږي. که دا یو مسله حل شوه نو دې سره به نورې ډېرې مسلې په خپل هوارې شي. دغه رنګ د پېښور نه خپرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې کېدونکي د شپاړسم جمعات امتحانونو کې امتحان ورکوونکو تور لګولې دی چې سکول کې جوړ شوي حال کې هغوی په ځمکه کې نیولې شوي وو او د پرچو د پاره ورته وخت هم کم کړی وو. ادارې لیکي چې کله هم داسې امتحان کې په حال کې سختي شروع شي نو امتحان ورکوونکي دا قسمه تورونه لګوي خو بیا هم د پېښور پوهنتون وایس چانسلر له پکار دي چې د دې هر څه پوره پوره پلټنې وکړي او حقیقت را برسېره کړي. ادارې اخره کې وایي چې که حقیقت کې هم داسې شوي وي نو د دې نه پته لګي چې د منتظمینو سبق سره څومره مینه ده او د داسې کارونو مطلب په زور د زده کوونکو زړه ماتول دي. باید چې راتلونکي کې داسې سکولونو ته حالونه ورنکړي شي او د ذمهوارو خلکو په ضد سخته کاروایي وشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو دی نیوز او ایکسپریس ټرایبون خپلې ادارې د کراچۍ په خیرستو د صوبایي وزیر په استعفا لیکلي دي. ایکسپریس ټرایبون اداریه وایي چې هر څوک د روسدي کې استعفا سره به نه خو د وجل شوی خلکو ژوند واپس راشي او نه د هاغې کورونو غم کمیږي. خو بیا هم دا یو خبره روایت ده چې یو تن خو خپل او د خپل محکمې کمزوري اومنله او استعفا ورکړه. اداریه وایي چې د استعفا نه وړاندې په کار واچ متعلقه محکمو د کارخانو جاج غستوي د سہولیات او انتظامات ننداره کړی وي او د مزدورانو حقونو ته پام کړی وي نو داسې پیښې به نه رامخته کېدی او نه به د استعفا ضرورت پیښېدو. اداریا خیره کې وایي چې اوس هم پاکستان یو غریب ملک دی او د سرمایه کارۍ پکې ډېرې کمې موقع دي نو دا به ډېره ګرانه وي چې په سمدستي توګه په کارخانه دارو نوي او سخت شرطونه ولګول شي. خو بیا هم په مزه مزه پکار ده چې داسې اقدامات وشي چې راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز ونیزه په پاکستان کې د پاوز په قوت مقاله لیکلې او ویلي دي چې پاوز هیڅ کله ولسی حکومت ته حساب نه ورکوي. بل پلوتا رويټرز خبري ایجنټس د افغان پارلمان لخوا د استخباراتي ادارې د مشر په توګه اسد الله خالد ته د باور رای ورکولو په اړه لیکنه کړې. پر خالد له بشري حقوقو او د سرغړونې تورونه دي. د دواړو مقالو مهم ټکی له بشیر غواخاورو.
فرایډي ټایمز ونیز لیکي چې د پاکستانی پارلمان د پبلک اکاونټ کمیټي د پاکستانی پوز په دریو پوښنیو افسرانو ځینې تورونه لګولي چې د پوز اعتبار خرابوي. په دې دریو جنرالانو تورونه دي چې د قومي لجستیک سیل ادارې کې د کار پر مهال واک اختیار غلط استعمال کړی دی. د دې کمیټي په وینا دریو افسرانو له بیلابیلو بانکونو څخه 2 بلین روپۍ قرض اخیستي چې په سټاک مارکیټ کې لګولي دي. د فرایډي ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې سرمایه کاری نتیجه دا شوه چې جنرالانو دغه 2 میلیونه روپۍ ضایع کړي. د پارلمان د پبلک اکاونټ کمیټې غوښتنه کړې چې له دې جنرالانو دی د دغه بې ځایه پیسو لګولو پوښتنه وشي. د دې فنډس په حقله تحقیق د پاکستان د اپوزیشن مشر چودري نثار علي خان په 2009 کال کې پیل کړی و. هغه ویلي چې د پوز مشر جنرال اشفاق کینی له د غوښتي وو چې تر هغه دې په دې اړه تحقیق نه کوي تر څو چې پوز په دې اړه خپل څېړنه نه وکړي. فرایډي ټایمز لیکي چې حقیقت دا دی چې پاکستاني پوز په ریاست کې د ریاست په شان دی. په مقاله کې ویل شوی پوز ملکی حکومت ته د هیڅ شي حساب نه ورکوي، خو د مارشل لا په ترڅ کې له ملک څخه د وستلو او بندي کولو له لارې د اولسي حکومت چارواکو څخه حساب اخلي. مقاله کې راغلي چې آن د یو واړه پوځي افسر کارونه هم په اولسي عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. بلخا رویټرز خبری ایجنسی لیکلی داسې ښکاري چې د افغانستان پارلیمنت د کندهار پخوانی والی اسدالله خالد ته د استخباراتي ادارې د مشر په توګه د رایو په ورکولو سره د ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافاتو کمولو هڅه کړې. د یادونې وړ ده چې د افغان پارلمان او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د وزیرانو په ټاکلو او هغوی ته د رایو د ورکولو په لړ کې په بېلابېلو وختونو کې اختلافات وو. رویټرز لیکلی چې د بشري حقونو ادارو د پوسټ ته د خالد په نومولو نیوکې کړې وې، پر هغه د بشري حقونو څخه د سرغړونې تور نه دی. پر خالد دا تور هم دی چې په کندهار کې په یو جیل کې بندیان شکنجه کول. خو رویټرز اژانس د شمالي ولایت کندوز څخه د یوې وکیلې شکریا پایکان لخلې لیکلی چې نوموړی د بشري حقونو د ادارو په رپورټونو باور نه کوي او هله بعد د خالد لخوا د بشري حقونو په سرغړونو قانع شي چې په خپل دغه سیڅو وویني. نوموړی ویلي که کره شواهد ورته په لاس ورغلل نو بیا به د پارلمان غړي پریکړه کوي چې اسدالله خالد د جاسوسي ادارې د مشر په توګه پریږدي او کنه.
پر افغاني ټلویزیونونو د هندي ډرامو له کبله او همدارز لګاونډیو هیوادونو افغانستان ته پر ورستنېدو اګڼ شمېر افغاني نجونه د خپلو دودیزو جامو پر ځای پاکستانی او هندي لباسونه اغوندي. دوی وایي دا د افغاني جامو پر ځای ارزانه پریوزي ورته، خو بل پلو ته بیا یو شمېر نجونې دا عمل کلتوري یرغل هم بولي. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له ځینو نجونو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر نجونې د افغاني جامو یا لباس پر ځای پاکستانی او هندي جامې زیاتې خوښوي. دوی وایي چې د افغاني جامو په نسبت پاکستانی او هندي لباسونه ارزانه پریوزي. دوه تن نجونې چې پاکستانی جوړې یې په تن وي مشال راډیو سره خپل خبرې دا رنګ شریکی کړي.
زما نوم ناویده ده، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. موږ ځکه پرته د پاکستانی لباس یعنی ډېر خوښو، ځکه چې په هغه کې کم مصرف دي او ټوټه پکې کم مصرفېږي، او موږ چې کله په کور کې یعنی کار کوو د پاکستانی کالیو سره راحت اوسېږو.
زما نوم ارزو ده او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. افغان لباسونه چې دي د افغانستان د لاسي صنایع له جملې څخه یو ډول دي، ځکه په هغه باندې ډېر مصرف راځي نو هغه ډېر ګران تمامېږي، او نو ځکه د دې په ځای موږ د پاکستاني لباسونه او که د نور مملکتونو څخه لباسونه راځي او ځان ورکې ډېر راحت احساسوي.
خو یوه بل انجنۍ وایي چې په شخصي تلویزیونونو کې د هندي سیریالونو له وجې هندي لباسونه رواج شوي دي.
زما نوم مسعود. په افغانستان کې نن سبا تاسو ګورئ چې کلتوري او فرهنګي یرغل چې دی غالب او حاکم دی. تلویزیون لر د مختلف سیریالونه چې خپرېږي د دوی نه دوی یو وخت اخلي. مثلا که نن شپه یوې ښځې دا کوم سیریال چې ولیدو هغه لباس خوښېږي، په سبا خاوند ته وایي چې هماسې لباس ماته پیدا کړه.
او یوه بل انجلۍ د ښار دوکانداران په دې کلتوري یرغل کې مقصر ګڼي.
زما نوم مرسل نورې ده. دوکاندارانو نه کد چیرته لباسونه راوړي نو ولې زموږ خپل افغاني لباسونه درته نه راوړي، ولې افغاني لباسونه نه پلوري؟ چې دوی هم که په تلویزیون کې کوم سیریال وګوري هغه د سیریال جامې کاغه هر ډول وي، پوهیږي چې د افغانستان خزینه طبقه چې په تلویزیون کې کوم ډول لباس وګوري هغه اخلي. نه یوازینی لامل یې دا چې د تلویزیونونو او د هندي سیریالونو له امله زموږ خویندې د خپل رواج څخه د خپل هغه زموږ افغاني لباسونه چې دي هغه څخه بیخي منکر شوي، دغه بیخي استعمالوي نه.
خو یو بل انجلۍ چې په وینا یې له پخوانه افغاني جامې استعمالوي وایي چې د پردیو د کلتور د منلو پر ځای د افغان نجونې خپل کلتور نړیوالو باندې ومني.
څنګه جبر خیلی هم افغاني لباس عزت جامه ده، د حیا جامه ده، هغه جامه ده چې کلونه کلونه افغانان په دغه جامو باندې پیژندل کیږي. موږ باید د نړیوال چې افغانستان ته اوس راغلي دي او باغې کې ډېرې مېرمنې درته فعالیت باندې وکړي، موږ په سبا نه غوښتي او د خپل د لباس نمونه باید وړاندې کړو، ځکه هغوی باید زموږ هغه څه چې موږ درته افغاني لباس استعمالو هغوی باید زموږ لباس استعمال کړي، نه دا چې موږ د هغوی تحت تاثیر راشو. دوی مورز باندې موږ خپل لباس چینج کو.
ک یو لور ته په افغانی ټلویزیونونو کې د هندي سیریالونو لوجي افغانون جنو د هغوی لباسونو تمخه کړي، نو بل پلو لګونډي او هیوادونو څخه لکډوالي څخه راستانه شوی افغان کډوالو لزان سره ډیر کلتوري بدلونونه راوړي چې یو هم پکې د لباس کلتور یادولې شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ واورئ. دا وسمی وسندره اورو د بهیر امیری په غږ باندې. مزه نومیږي دا سندره، راځي چې مزه ترې واخلو.
ادا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا کے مزا خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا جانانا ستاپ حیا کے مزا
مشال راډیو ته غوښتا اوس هم یو مقاله تورزو. امریکایي فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې ته کتنه کوي. په مقاله کې راغلي په خوا د پاکستان اړیکی په افغانستان کې له شمالي ټلوالي سره ډیر خراب پاتې شوی ول، خو په دې وروستیو کې د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر پر وخت لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د شمالي ټلوالي لغړو سره وډیدل. په مقاله کې راغلي وس اسلام آباد له شمالي ټلوالي سره ښه اړیکی لري. نور تفصیل جاناقا الکوزیرا کوي.
فارن پالیسی خبرونه د پاکستان غولونکو یا جادوګر حمله تر سرلیک لاندې یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلي. د افغانستان سیمي او نړۍ د هیوادونو په وړاندې د اسلام آباد بهرنۍ پالیسۍ ته کتنه کړې او په یو برخه کې راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رابانی کاروي په تیر اوړ کې په کابل کې د خپل سفارت د ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و، او په دې سفر کې ورسره د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف، د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک، د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام او نور قوي او جګپوړي چارواکي هم ملګري ول. د ودانۍ د پرانستلو له مراسمو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي حملو او شخړو سره سره چې ملي شورا او مطبوعات سخت په غوسه ول، پاکستاني هیئت ته جمهور رئیس حامد کرزي ډوډۍ وکړه. فارن پالیسی د کرل خلی زیاتوي تر ټولو جالبه او مهمه دا وه چې د پخوانی شمالي ټلوالې ډیر مهم مشران چې ځانونه د طالبانو سخت مخالف بولي او په پاکستان سخت انتقادونه کوي په لومړي قطار کې ناستول. په دوی کې ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد یونس قانوني، حاجی محمد محقق، د جنرال دوستم استاذ فیض الله زکی او نور شامل ول. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته ډیر خراب شوي ول. د یادو مشرانو د راټولولو او نږدې کولو په کار کې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر محمد صادق ونډه ډیره زیاته وه. صادق وای په تیرو دریو څلورو کلونو کې مونږ د افغانستان د شمال اتحاد له مشرانو سره چندانې ښه اړیکې نه درلودل، خو دا مهال مونږ خلاص او عام ارتباطات لرو. فارن پالیسی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي په تیر اوړي کې په کابل کې د شمال ټلوالې له هر مشر سره نیم ساعت او یا 15 دقیقې جلا جلا وکتل او بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم هم له هر یو سره وکتل. هغوی ټول په کابل کې د پاکستان په سفارت کې حاضر ول.
د افغانستان په خوست کې د پوهنې لپاره د درې کالن ستراتیژیک پلان عملیاتي پلان جوړولو په مخه درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی دی. په دې ورکشاپ کې د پوهنې د امیرونو په ګډون ډېر نور پوهان هم برخه اخلي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د پوهنې د برنامو د مسؤلینو او امیرونو لپاره درې ورځنی ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ په جریان کې به په خوست کې د پوهنې د متوازنې او سیستماتیک پرمختیا لپاره په درې کلن ستراتیژیک عملیاتي پلان کار وشي. د ورکشاپ پر مخ بیون کې وایي چې دوی به په دې موده کې په راتلونکو دریو کلونو کې د پوهنې د پرمختیا او غځیدنې لپاره هدفونه وټاکي، فرصتونه او چالشونه به معلوم شي او په رڼا کې به یې ټاکلي موخې په خپل وخت ترلاسه شي. د پوهنې ریاست د پلان او احصای مدیر ایوب صمیم د ورکشاپ موخې په دې توګه مشال راډیو ته په ډاګه کړي.
نوموړی ورکشاپ د خوست ولایت د پوهنې ریاست د ولایتي ستراتیژیک پلان لپاره په لاره چول شوی. نوموړی ورکشاپ د ټولو پوهنې امیرینو او د برنامو د امیرینو لپاره په لاره چول شوی دی تر څو د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره درې کلن عملیاتي ستراتیژیک پلان جوړ کړي. زموږ دپاره په نوموړي پلان کې ستراتیژیک پلان کې هدفونه معلوم دي. د هغه اهدافو د رویا مکړی شو چې خپل لاسته راوړنې ولرو او د خپلو لاسته راوړنو د پرمختګ سلنه موږ معلومه کړو تر څو کوم مشکل یا ستونزې یا ننګونې چې زموږ په مخ کې وي هغه هم وزارت ته پیش کړو او هغه اهداف چې موږ ته ټاکل شوي دي په خپل وخت ترلاسه کړو.
د ورکشاپ دوو تنو ګډونوالو په خپلو څرګندونو کې د پوهنې لپاره د درې کلن ستراتیژیک پلان جوړول او په دې اړه بحث ګټور وښود او دا پروګرام یې د معارف د راتلونکي لپاره مهم وباله.
ایمان هم اجي چمنګل د مسخل وزارت پوهنې امیر دا دپاره موږ ډېر هیلهمند یو. دا هغه کور دی چې موږ په آینده کې تصمیم ونیسو. دا پلان چې کېږي د موږ دپاره تصمیم دی چې راتلونکي د قوم دپاره موږ تصمیم ولرو منسله مخ کمبی پړاو ته رسېږو. موږ غواړو چې هغه ورونه چې مسؤلیت لري د موږ ورونو دپاره د امیرینو دپاره د مدارونو دپاره په دې بخش کې چې د پلان جوړېږي د دوه نوي درې نوي څلور کل څلور نوي کل دپاره په دې کې به موږ همکاري وکړو کې هغه څه چې دوی په مرکز کې دونه دپاره زده کړي دي هغه بودیجه د ظرفیت موږ ته وسپري.
دا ورکشاپونه مونږ د پوره ډیر اغزمن دي. مونږ په دې ورکشاپ کې درې کلن ستراتیژیک پلان چې د معرف د پوره معرف خوست د پوره جوړیږي هغه زده کوو او دې برخه کې بیا عملا کور کوو. کوم پلان چې جوړیږي درې کلن هغه کې عملا برخه وخلو.
د برنامې یو تن ترینر وویل چې دوی به د ورکشاپ پلان کې د معرف د 15 برنامو یعنی اسلامي تعلیماتو، تخنیکی تعلیماتو، سواد زده کړې، د ښوونې او روزنې اداره او تربیه معلم لپاره درې کلن پلان جوړوي او دا کار د دوی له ظرفیت لوړونې سره مرسته کوي.
دغه 15 اصلي برنامو د پاره عمومي درې کلن ستراتیژیک یا منځمهاله پلان جوړو. دغه ورکشاپونه نه یوازې دا چې د دوی کاري ظرفیت لوړوي بلکې د دوی علمي ظرفیت هم لوړوي. دا په دې معنا چې دوی د نوو علمي تخنیکونو سره مخته کیږي.
د یادونې ورده په خوست کې د معارف په ډګر کې داسې مهال راتلونکی درې کلن ستراتیژیک پلان جوړیږي چې دا مهال د پوهنې ټولیز بهیر په ډیرو برخو کې اساسي ستونزې لري. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو تاسو مشال رادیو ته وګیاست او سمرزو یو بل رپورټ ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې وس هم یو شمیر د کرکټ تاسو لوبغاړي دي چې مازور یا مالو لدی او غاړي چې د هیواد او نړۍ په کچ د کرکټ په سیالیو کې برخه واخلي په دې لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی محمد الله اپریدی دی او دی وايي په اسلام آباد کې په ازموینو کې منتخب نشو همداراز افغانستان ته هم تلی او هلته هم په ازموینو کې منتخب نشو خدای له خپل راتلونکي هیله مند دی سره له دې چې دی مایوب دی د اپریدی په خبره په سیمه کې نور هم معذور لوبغاړي شته چې باید حکومت ورته موقع ورکړي او دی په خپل هم د دې لپاره اهل ځلې کوي په دې اړه باندې د خپل خبريال دا رپورټ اورو
د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي سلطان خیلو سره تعلق لرونکي معذور کرکټر دیرش کلن محمد الله اپریدی وای چې د تیرو دولسو کالونو راهیسې د کرکټ لوبه کوي او په بیلابیلو ټورنمنټونو کې برخه اخیستې ده او ښه کارکردګي پکې ښودلې ده او په دې وروستیو کې په یو ټرایل کې هم برخه اخیستې وه خو لا تر دې دمه د پاکستان د معذور کسانو په کرکټ لوبډله کې کوم سیریز لپاره منتخب نکړای شو خو هیله مند چې پر روان وخت کې به پکې شامل کړی شي نو موړ خپل لوبې په حق لباندې مشال ریډیو ته وای
ما بار ګراوند باندې ریکارډ شته کمیډیکل ګراوند دی کا شای باغ سټیډیم دی او هاسټل 3 باندې هاسټل 2 باندې اسلامي کالج باندې په کراچۍ کې مډیرا لوبه کړو لکه چې انټرنیشنل پلیرانو سره ما کېر کړی فواد عالم شو وهاب ریاض شو شاهد افریدی شو زو مزور هم په خپا باندې
دا چې دای په کوم ټرایل کې پاتې شو په دې حق له نوموړی زیاتوي
یاره ما یو ټرایل ویر کړلو هغه کې 76 کسانو په اسلام آباد کې هغه ټول په نسبت ما ډېر ښه کېل وکړو تقریبا 4 غنټه مسلسل گیمې په ما وکړلو خو هغه موږ سره سي غوندې وشولو ما افغانستان د پاره ټرایل وکړو هغه کې موږ منتخب نشو بیا هغه چې تاسو بیا ټرای وکړو نو بیا ٹرائی پر موږ ته هیڅ موقعه میلاو نشو او مغه ټیم برقرار وساتلو هغه ټیم انډیا ل روان دی 8 اکتوبر باندې زین چې بس ار سړی ته په میرټ باندې خپل حق میلاو شي یاره الله په فضل باندې چې دا څومره شکستونه خوړلې دا به زه ولا په ګټه بدلوم
د خیبر کرکټ اسوسییشن یو عہدیدار صاحب علی د مازور کرکټر محمد الله د لوبې په حق لوای
خ بیٹسمین اور سره خلک سپینر دی ما سره په خپل په ټیم کې هم پاتې شوی چې په جمرود کرکټ سټیډیم باندې آل پاټا ټورنمنت چې نږدې پاخ کې سل ټیمونو چې پاغه کې پټول ټورنمنت کې محمد الله تقریبا چې شلو پورې وکټ اخته وي مین اپ دی ټورنمنت راغلو
د خیبر سیمې مازور کرکټر محمد الله وای چې دوی سره د سیو شمیر نور مازور کرکټران هم شته او اوس د فاټا خپل لوبډله هم جوړوي
ما اوس خپل د فاټي ټیم کوشش شروع کړای تقریبا 80% کار مکړای دی تقریبا موږ سره 9 کسان په لنډی کوتل تحصیل کې 9 او دا فاټي ممبرانو راته ویل چې وزیرستان او مومند نه تا کسان روان دي هغه ټرایل به بیا موږ په 25 تاریخ باندې قیم سټیډیم کې کوو
د قبایلی سیمو د مازور کرکټ لوبغاړو د انتخاب په حق له مچکله د پاکستان ډیسیبلډ کرکټ اسوسییشن د پیښور کوارډینیټر ساجد خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
زندگی داسې کاری چې مونږه په پریس باندې راشي چې به په پلان کې ورځ باندې زم ټرایز وکړو زنده یو دوه ټیسټ پلان مونږه ټرایز ته وړلی زه په خپل یم او ټرایز اخلي اړین نو هغه نه بیا مونږه 20 کسانو سلیکشن وکړو
دا نو موډي زیاته کړه چې د دوی اسوسییشن دا اوس د پاکستان کرکټ بورډ سره رجستر شوی دی او باید د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مازوره کرکټ لوبغاړي د دوی سره تماس ونیسي.
تاسو د مشال اړیو د خبريال په دې رپورت کې واوریدل چې څنګه د محمد الله چې مایوبه هم دی یعنی مازوره دی او پر دې سربېره هلی ځلې کوي افغانستان ته هم تللی دی. هلته هم په کرکټ کې د لوبو لپاره ازموینې کې برخه اخیستې ده. همدارزې په پاکستان کې هم کړې ده خو دته ځای نه دی ترلاسه شوی، مګر دی بیا هم هلی ځلې کوي او په خپله اوس په قبایلي سیمو کې د کرکټ یوه لوبډله جوړوي. راځي چې یوه لنډه وقفه واخلو تر هغې وروسته
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا کړنی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاست په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمه ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښیاست د خبرونې په دغه برخه کې راځي چې د همایون صاحب زی په غږ باندې دغه غزل واورو د رحمان بابا کلام دی. راځي چې تنه خوند واخلو په بل برخه کې د خبرونې وا بیا له تاسو سره یو تازه رپورټونه او شننې او تبصرې به در خبرو کړو. لبوريوال کاکړه به خبرونه هم واوري. خو راځي چې وست د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای په دغه سندره پای ته ورسو.
محبوب باندے کان پلول مخنل ری کی بخاند زمینیا ما پتا محبوب باندے کان پلول مخنل ری کی بخاند زمینیا پلب
مخنا